آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
درنور دونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمه بجې کېږي. تاسو په مکړی د خبرونو لندېسته.
پاکستان د افغانستان حق خبرت کړی دی چې وای پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي. په بریتانیا کې نن په دې ریفرندم کېږي چې د غیواد د اروپایي اتحاد سره پاتې سي او کورن ووزي، او په لیبیا کې د نوي حکومت ځواکونو د سرت په شار کې د داعش په خلاف په جګړه کې پرمختګ کړی دی.
نن پنج شنبه ده، د 1915 کال د سرطان د میاشتې دریمه ده چې د 2014 کال د جون د میاشتې درویشتمه کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په نړۍ کې د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه 50 په سلو کې کمه سوې ده. اوس په پوره خبرونه روشان مرزی تستواوروي.
السلام علیکم. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملی هلودی پرون د افغانستان د سفیر ها خبره چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي رد کړه. هغه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوصلو لپاره هڅې کوي او د افغانستان حکومت نه باید چې د خپل ناکامۍ پړه په بل چا باندې واچوي. پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر محمود سیقل د امنیت شورا په غونډه کې ویل چې کچیرې پاکستان په افغانستان کې د دولت د مخالف وسلوالو ډلو ملاتړ بند نه کړي، نو افغانستان به د امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات خراب شوي دي. د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په تورخم کې څو ورځې جګړه وسوه چې مرګ ژوبله هم درلوده. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو مشهور قوال وژل سوی دی. په کراچۍ کې پرون دوه وسلوالو چې په موټرسکل سپاره و په قوال امجد صابری باندې برید وکړ او هغه یې وویشتی چې هغه وروسته په روغتون کې سا ورکړه. برید د کراچۍ د لیاقت آباد په سیمه کې سوی دی. د پاکستاني طالبانو یو سختریزې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په لیبیا کې د نوي حکومت ځواکونو د سرت په ښار کې د داعش په خلاف په جګړې کې پرمختګ کړی دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت طرفدارو ملیشو د سرت په ښار کې د داعش د ملیشو سره د سختو جنګونو نه وروسته د هغوی نه دوه ناحیې نیولې دي، او رپورټونه وایي چې په دغو جنګونو کې دواړو خواوو ته ډېره مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د سرت په ښار کې د ملي یووالي د حکومت د طرفدارو قواو یو نطاق احمد هادیا د لیبیا ملي تلویزیون ته ویلي دي چې جنګ په څو ځایونو کې شوی دی. هغه وایي
قوات البنيان المرصوص حققت تقدما على جميع المحاور في الزعفران والغربيات وحي السبعمية، مضيفا ان
قوات حكومه قواو د داعش ملیشه د زعفران او غریبات د سیمونه وستلی دي او د وسوم نهي وقنتکړي دي. د لیبیا د الحریت دروسپانې له قوله ویل شوي چې سر د ښار د قبضه کولو په جنګ کې د یووالي د نوي حکومت 170 طرفدار ملیشه وژل شوي او 200 نه زیات زخمي شوي دي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. نن به په بریتانیا کې په دې ریفرندم وسي چې د غیواد اروپایي اتحاد غړی پاتې سي او کورن ووزي. پرون د ریفرندم لپاره د کمپاین اخري ورځ به او د اروپایي اتحاد سره د پاتې کېدو او دغه اتحاد نه د وتلو طرفدارانو کمپاینونه وکړل. ویل کېږي چې د ریفرندم نتایج به د نړۍ په اقتصاد او اروپا کې په ازادانه تګ راتګ او مهاجرت تاثیر وکړي. د ریفرندم نه مخکې نظر پوښتنو ښودلې ده چې د اروپا نه د وتلو او د اروپا سره د پاتې کېدو طرفداران تقریبا مساوي دي، او دا مشکل ده چې څوک پیشبیني وکړي چې کوم انتخاب به ډېره رایه وګټي. د امریکا په کانګرس کې دموکراتانو یو ځل بیا د وسلو نه د پیرا پیدا شوي تشدد په خلاف د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دموکراتانو په اورلنډو کې د برید وروسته په امریکا کې د وسلو د درلودو په خلاف د سختو اقداماتو غوښتنه وکړه. پرون هم دیموکراتانو د کانګرس د اساسو د جرګې په غونډه کې دریز تراوتل او د وسلو د درلودو په خلاف د نه اقداماتو په ضد احتجاج وکړ. د دیموکراتانو د احتجاج مشري د مدني حقوق مبارز جان لیویس کاوه چې په کانګرس کې د امریکا د جورجیا د ایالت استازی دی. لیویس په یو لیک کې د اساسو د جرګې د رئیس راین پال ته ویلي دي چې په تیرو دولس کلونو کې په امریکا کې د وسلو د استعمال له امله په تشدد کې تر ایچ آی وی ایډز جګړې او د مخدره موادو د ګولیو د خوړلو نه د ډېر کسان مړه شوي دي. په لیک کې دا هم ویل شوي دي چې دواړه ګوندونه باید چې په امریکا کې د ماشومانو او د هغوی د کورنیو د خوندیتوب لپاره حل لارې پیدا کړي. بل پلو ته د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دیموکرات ګوند په کاندید هیلری کلینټن باندې سخت لفظي بریدونه کړي دي او هغه په ټګۍ تورنه کړې ده. کلینټن بیا د هغې په اړه د ټرمپ اداوې ښکرور دروغ بللې دي او رد کړي دي. نور تفصیل د شافی سردار نه.
ټرمپ په کلینټن باندې تور لګولی چې د خپل وزارت په وخت کې د امریکا د داسې بهرنیو پالیسیو ملاتړ کاوه چې د هغه په قول وژنې، ویجاړې او د تروریزم سبب سوي دي. ټرمپ زیاته کړه چې کلینټن د وزارت څخه وروسته د ویناو له درکه په میلیونو ډالره ګټلی دي. ټرمپ چې په نیویارک کې خپلو ملاتړ کوونکو ته خبرې کولې د هیلری کلینټن په اړه وویل چې هغې د شخصي ګټې او غلا سیاست زده کړی دی. د خبرو په بله برخه کې ټرمپ وویل چې کلینټن د نړۍ په کچه دروغجنه ده. کلینټن د ټرمپ اداوې رد کړې دي او ویلي دي چې دغه اداوې بل څه نه بلکې ښکرور درواغ دي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا هم وروستی خبر چې ساینسي خبر دی. د امریکا د جورجیا د پانتون ساینسپوهانو یو داسې خاص جین موندلی دی چې له مخې دا معلومېدای سي چې تاسو څومره اجتماعي یاست او څومره نورو ته نږدې یاست. ساینسپوهان وایي چې دغه جین چې او اکس ټي نومیږي د دې مسؤلیت لري چې یو قسم ماده چې ورته اکسیتوسین ویل کیږي تولید کړي. دغه مادې ته د مینې هارمون هم ویل کیږي. ساینسپوهان وایي چې هغه خلک چې دغه ماده کمه لري نو ورته مشکله وي چې د نورو په مخ د اظهاراتو سم درک وکړي. دوی وایي چې دغه کسان د نورو کسان سره د اړیکو په اړه تشویش لري چې ورته نږدې دي. که چیرې دغه څېړنه په سیستماتیک توګه په اثبات ورسیږي نو دا به د هغو کسانو د تداوی سره مرسته وکړي چې اجتماعي اختلالات لري او یا هم سمه رویه نه لري. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. په لیبیا کې د ملي یووالي د نوي حکومت طرفدار قواوو د سرت په ساحلي ښار او په بنغازي کې د اسلامي دولت د ملیشو په ضد په جنگ کې پرمختګ کړی دی. د قاهرې څخه د امریکا ژغ خبریال ادوارد ایرانیان موږ ته رپورټ راستولی دی.
په لیبیا کې د ملي یووالي د حکومت طرفدارو ملیشو د سرت په ښار کې د داعش د ملیشو سره د سختو جنگونو وروسته د هغوی نه دوه نهی نیولې دي او رپورټونه وایي چې په دغو جنگونو کې دواړو خواو ته ډېره مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د سرت په ښار کې د ملي یووالي د حکومت د طرفدارو قواو یو نطاق احمد هادیا د لیبیا ملي تلویزیون ته ویلي دي چې جنگ په څو ځایونو کې شوی دی. هغه وایي
قوات البنيان المرصوص حققت تقدما على جميع المحاور في الزعفران والغربيات وحي السبعمية مضيفا ان
ضويت حكومة قواو دا داعش ماليشيا دا زعفران او غريبات دا سيمونه ويستلي دي او دا وسوم ناهي وقنت كري دي. رپورټونه وایي چې د داعش ماليشيا سره لدې چې زیاته مرګ ژوبله پکې شوې ده. بیا هم د موټر بمونو د انتحاري چاودنو او د نور وسیلو نه په جنگ کې کار اخلي. د لیبیا د الحریت در وسپانې له قوله ویل شوي چې سر د ښار د قبضه کولو په جنگ کې د یووالي د نوي حکومت یو سلو او یا طرفدار ملیشه وژل شوي او د 200 نه زیات زخمي شوي دي. دا سخکاری چې د دغو زخمیانو نه ډیر د مصراته مرکزی روغتون ته انتقال شوي او هلته هم ډاکټران ژورنالستان ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی عکسونه واخلي. ولکه چې د ډیرو زخمیانو حالت خراب دی ځکه چې هلته په روغتون کې په کافي اندازه انټي بیوټیک نورې ضروري دواګانې او نرسانې نشته دي.
او
عربي مطبوعاتو کې راغلي دي چې د لیبیا په دویم لوی ښار بنغازي کې هم د اسلامي دولت د ملیشو چې د القاعده سره اړیکې لري او د حکومتي قوه ترمنځ جنگونه روان دي. د قومندان خلیفه هفتر د قواو یو نطاق چې د حکومتي قواو ملاتړ کوي خبر اعلان ته ویلي دي چې د هغوی قواو د صابری او د سوق الهود په سیمو کې د داعش د ملیشو په ضد په جنگ کې پرمختګ کړی دی. د قومندان خلیفه هفتر قواو په دارنا او اج رابیا کې هم د داعش په ملیشو هوایی بمباری کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو. په خوست کې ځوانان د لامبو وهلو حوضونو ته خوشاله دي. دوی وایي چې په دې ګرمه هوا او روژه کې د لامبو وهلو حوضونه د ساتیری ښه وسیله ګرځېدلې ده. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په رپورټ کې.
دا خوست ښار ته نږدې د خوړ په غاړه د ونو په منځ کې تازه جوړ شوی حوض دی چې ځوانان پکې لامبو وهي. د ونو سیوری او تازه شنې اوبه یې د سړي تنده ماتوي. اوږدې ورځې د اوړي سخته ګرمي او روژه هغه څه دي چې په یو ځای کېدو سره یو څه سخت تمامېږي، خو د ونو تر سیوري لاندې په تازه اوبو کې لامبل د روژې په اسانه کولو کې مرسته کوي. د دې ولایت اوسیدونکی فرهد الله هر ورځ لامبو وهلو ته راځي. هغه د نورو ځوانانو په زیر لوړ ځای حوض ته وردانګي. فرهد الله وایي چې هم ساعت تیر دی او هم پرې روژه اسانه تیریږي.
روژه کې د خطره چې ورځ روژه وي او ستری سړی کړی د واجه موږ ته د ډنډونو کې کا زمینه مو صحیح ده، په ډنډونو کې ستری کېږي او د ورځ نور او روژه وي نور داسې لوبې کېږي نه، په ډنډونو کې خاص ستری کېږي. موږ ډېر خوشحاله یو.
دا مهال د خوست په مرکز کې نږدې شل د لامبو وهنې حوضونه شته چې زیاتره هغه یې تازه جوړ شوي. په دې ډنډونو کې تر ډیره هغه امکانات برابر شوي کوم چې د یو معیاري حوض لپاره اړین بلل کېږي. لامبو وهونکی هدایت الله:
دغه ډنډونه چې دي ماشاءالله ډېر په معیار برابر جوړ شوي دي. دوی دغه د زورو ځایونو لپاره د کومکي واسکټونه لري چې مثلا چاته زیان ونه رسوي او ډېر په معیار جوړ شوي دي. ځینې سامانونه له خارج ورته راوړي دي. نو
عقل میر د لامبو وهلو دی و حوض مسؤل دی. هغه وایي سربیره پر دې چې ځوانانو د ساتیرۍ لپاره زمینه برابره کړې، په هر ډنډ کې له 5 تر 10 پورې کسان په کار هم ګمارل شوي.
میګ 50 روپۍ ټیکټ ورکوم چې څومره ویږي خو یو کې چې ګیره در په گا پر کلم بیږي یارانو. دا اصل یو نیم سل کسون بزم چې جیبی یو وار تقریبا اوس خود اس نیو یو غلا نو کول دې پره خو بیا ان شاء الله چې خدای کې رقم رقم وسایل بزیوت وي.
اوس په خپل خوړونو کې خې پریمانه روانه او بلری خو د لامبو وهنې لپاره د اړتیا وړ مناسب ځایونو ته پکې کومه ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا وخت په نړۍ کې د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه 50% کم شوې او دغه هدف ته د رسیدو لپاره نړیوالو موسساتو او حکومتونو په میلیارډونو ډالر مصرف کړي دي، خو اوس هم په میلیونو ماشومانو ته د دې شرایط نه دي مساعد چې د خپل ژوند په ټولنیز اقتصادي او علمي برخو کې د خپل قدرتي او طبیعي استعداد سره سم واده وکړي. پام وکړئ، په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالي جیسیکا بیرمن رپورټ ته چې سید سلیمان شاه به یې تاسو ته درواوروي.
که څه هم چې د تیرو 60 کلونو په موده کې په نړیواله کچه د کم عمره ماشومانو د مړینې کچه له 2 میلیون نه 6 میلیون ته راکمه شوې ده، یوه نوې علمي څیړنه ښیي چې په میلیونونو ماشومان له خپل قدرتي پوتنسیل او ظرفیت نه په سمه توګه ګټه نشي پورته کولی. لازمه ده چې د نړیوال نظم او امنیت په خاطر له هغه سره لډیر کوچنی توپ نه مرسته وشي چې مازغه او ذهن سم واده وکړي او ژوند سم شي. دا څېړنه چې د ټولنیزو یا اجتماعي علوم او د عامې روغتیا د ماهرانو او متخصصینو یو مشترک ټیم په ګډه سرته رسولې ده، ثابتوي چې په کال کې کم تر کمه 200 میلیونه ماشومان په دې نه بریالي کېږي چې قدرتي استعداد یې سمه وده وکړي. د کارپوهانو په باور د دې کار یوه غټه وجه دا ده چې په وړوکوالي کې والدین او یا مربین له ذهني نقطه نظره د ماشومانو سره سم تعامل نه کوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د طب د ملي اکاډمۍ په ابتکار تنظیم شوې وه او د 200 کارپوهانو او استادانو په کې خپلې مقالې ولوستلې، د اسنادو او شواهدو پر ویت دا واقعیت ثابتوي لکه څنګه چې د خوراک کمبود او یا نشتون د یو کوچني ماشوم روغتیا ته ضرر او تاوان رسوي په هماغه شکل. تشدد، بېرحمي او د مناسبې توجه فقدان د ماشومانو په ذهني وده باندې ناوړه اغیزه غورځوي او د دماغ سرکټري یا برېښنایي نظام یې مختل کوي. کارپوهان وایي چې له همدې عمله په نړیواله کچه د ډیرو کوششونو باوجود زیاتره ماشومان په جسماني او ذهني توګه کمزوري غټیږي او ژوند یې له ډول ډول ستونزو نه ډکي. د امریکا د نیویارک د ښار د کولمبیا د پوهنتون د میلمن سکول آف پبلک هیلت د عما روغتیا د پوهنځي استاد نیل بوټ بی وای لپاره د دې چې د ماشومانو راتلونکي روښانه او ځلانده وي، لازمه ده چې له ډېر کم عمر نه د سالمې فکري او ذهني ودې خیال وساتل شي. دا کار به په نړیواله کچه د سولې، امنیت او ثبات په قایمولو کې هم ډېره مرسته وکړي. دا عمل په حقیقت کې د ماشومانو د دماغ سرکټري یا د اعصابو برېښنایي نظام پیاوړی کوي او کله چې هغوی عصبي نظام سم ځواب ورنکړي او یا دا چې په دوراني ډول فعال وي کله ځواب ورکوي او کله نه ورکوي، د دغه ماشوم اعصاب د مغزو او عصبي نظام د طبي جوړښت د کمزورتیا له امله سم کار نه کوي او نتیجه دا کیږي چې یوازې د یو ماشوم پالل او تغذیه کول کفایت نه کوي. ډېره ضروري ده چې په ټولنیزه کچه هم د هغه د ذهني ودې خیال وساتل شي. نیل بوت بی وویل چې له ماشومانو سره مثبت او ګټور تعامل د خوراک او اوبو نه ډېر مهم دي. د مثال په توګه ما یوګندا ته د خپل لوسي سفر په دوران کې د یو شمېر کوچنیو ماشومانو له والدینو سره ملاقاتونه وکړل. ټولو راته دا خبره وکړه چې موږ د خپلو ماشومانو سره تعامل نه کوو ځکه چې هغه ډېر کوچني دي، خو زما په فکر دا کار سم نه دی. ښه به دای چې میندې او پلرونه خپل ماشومان په غېږ کې واخلي، خبرې ورسره وکړي چې ان د شورونه د هغوی دماغ په سالم ډول وده وکړي. نیل بوت بی ویل چې تازه علمي څېړنې او مطالعات ښایي نړیوالې مرستې او کلینیکونه کافي نه دي، باید چې ذهني روغتیا ته زیات پام وشي. تاسو پوهیږئ کله چې والدین خپل ماشومان روغتیایي کلینیکونو ته بیایي، نو یوازې د دې تلقین ورته کیږي چې د ماشومانو څښلو لپاره د پاکو اوبو او د هغوی د صفایي خیال وساتي او کوم ډول مفید خواړه ورته ورکړي، خو هیڅکله ورته څوک دا مشوره نه ورکوي چې د ماشومانو د مزغو د سالمې ودې په خاطر باید څه وکړي. بودبی په پای کې ویل چې نړیوالې خیریه مؤسسې باید د ماشومانو د سالمې ذهني او فکري ودې او رشد په خاطر داسې نوې لارې چارې په پام کې ونیسي او عمل پوکي چې د نیورو بایولوژي په اړه د اوسنیو ساينسي او علمي څېړنو سره سمون خوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. ترنو ورډونکو نن په برتانیا کې د دې لپاره ټول ټاکنه کیږي چې دغه هیواد د اروپאי اتحاد څخه ځان بیل کړي او کپاتسي. د دواړو خواوو ملاتړو د هغو خلکو څخه چې لا هم زړه نازړه دي غوښتنه کوي او غواړي چې دوی تر څنګ ودرېږي. د امریکا ژغ خبریال رپورټ را استولې دي چې غفار کاکړ به یې تاسو ته واوروي.
د اروپאי اتحاد نه د بیلیدلو ملاتړ کوونکي وایي چې دا هغه شیبه ده چې برتانیا پکې کولای شي د خپل خپلواکۍ لپاره رائے واچوي او له دې ځایه خپل راتلونکی په خپل لاس کې واخلي. د اروپا د خپلواکۍ مشر ښاغلی ناګل فراګي پرون د چهارشنبه پورس خپل ملاتړو ته د خبرو په مهال وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په برتانیې وکول شي خپل قوت او اقتدار بیرته ترلاسه کړي. نن مونږ کولای شو چې د رښتینی بدلون لپاره کار وکړو. نن مونږ کولای شو چې واک بیرته خلکو ته وسپارو. مونږ کولای شو د خپل ملک واګې بیرته په خپل لاس کې واخلو. مونږ دا هم کولای شو چې خپل سرحدونه بیرته خپل کړو، او دا هم کوو چې یو ملت په توګه خپل ویاړ او عزت بیرته لاسته راوړو. زه د ټولو نه غواړم چې نن د برتانیا د خپلواکۍ لپاره رای واچو.
لومړی وزیر کامیرون یو ځل بیا د وروستي ځل لپاره په خلکو غږ وکړ چې په اروپایي اتحاد کې د پاتې کېدو لپاره رای وکاروي. هغه د چهارشنبه په ورځ د پخواني لومړي وزیر جان میجر سره راښکاره شو او په دې خبرو یې ټینګار وکړ چې په اروپایي اتحاد کې د برتانیې پاتې کېدل د دې هیواد په ګټه دي. میجر بیا وویل چې هغه کسان چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو خبرې کوي، هغوی د یوې محدودې ډلې نمایندګي کوي او هیڅکله هم د ټولې برتانیې لپاره غږېدلی نه شي.
زمونږ ملت د پوره زغم او حوصلې خاوند دی، غټ زړه لري، د سخاوت روحیه لري، او موږ د کرکې او افراطیت په مقابل کې یو موټی او متحد یو، او موږ تنګ نظره نیستنستان نه یو.
تر دې دمه د خلکو د نظر معلومولو سرویګانې دا ښیي چې ډیری خلک لا هم زړه نازړه دي او په یوې فیصلې کولو بریالي شوي نه دي، سره له دې چې په تیر هفته کې د اغلې جو کاکس د وژنې له کبله د هغه کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی و چې غواړي د دغه اتحاد سره پاتې شي. دغه بحث تر ډیره د ماجرو او اقتصادي امنیت په موضوعګانو باندې څرخیږي چې دواړو خواوو پرې خپل تند غبرګون ښوده، خو اوس د جو کاکس د وژل کېدو وروسته د دواړو خواوو په دریځ کې ډیره نرمي راغلې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې د امریکا د جمهوري ریاست د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په خپلې سیالۍ هیلری کلینټن باندې د ټګۍ تور لګولې دی. ټرمپ کوشش کوي چې هیلری کلینټن یوه غیر مسؤوله سیاست مداره ده. نظرانه یوسفزی به دا راپور تاسو ته در واوروي.
د امریکا جمهوری ریاست ته د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په خپل سیالي هیلری کلینټن باندې تور لګولی دی چې هغې مدام په دولتي کارونو کې د غفلت نه کار اخیستی دی او د خپلو شخصي ګټو دپاره سیاست کړی دی. ډونالد ټرمپ په هغې تور لګولی دی چې کلینټن د شخصي استفادې دپاره مبهم سیاست کړی. ټرمپ پرون د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې په یوې سختې وینا کې د کلینټن انتخاباتي مبارزه د منافقت ډله وبلله. ټرمپ وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر د هغه سیاسي نظام برخه ده چې د امریکا کارکونکو سره د خرابو تجارتي تړونونو له لارې ټګي کړې ده او د امریکا ملي امنیت د خطر سره مخ کړی دی. په داسې حال کې چې ټرمپ کوشش کوي چې سپینې ماڼۍ ته ځان ورسوي، د دوشنبه په ورځ ناڅاپي د خپل انتخاباتي کمپاین مسؤول د دندې لرې کو او اوس داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې د ټرمپ کمپاین د مرستو په غونډولو کې هم پاتې راغلی دی. ټرمپ کوشش کوي چې هیلری کلینټن یو غیر مسؤوله سیاستمدار معرفي کړي.
The other candidate in this race has spent her entire life making money for special interests and I will tell you she's made plenty of money for them.
هیلری کلینټن په هغه کسانو کې چې د امریکا ولسمشرۍ ته د نن ورځې پورې ځانونه کاندید کړي دي تر ټولو زیاته ټګه ده. هغه په کلینټن تور ولګو چې د بهرنیو چارو په وزارت کې داسې کار کوي لکه چې د هغه شخصي کار وي. ټرمپ هغه تور بیا تکرار کو چې د یو لوړپوړي ډیپلوماټ په توګه د کلینټن فیصلې د کلینټن موسسې سره په مرستو پورې تړلې وې. کلینټن د ټرمپ د تورونه رد کړي دي او وایي د هغې مخالفین د سیاسي ګټو لپاره د غشان تورونه لګوي. د کلینټن ویاند ګلن کاپلن د ټرمپ د تورونو په ځواب کې وویل چې ډونالد ټرمپ نن یو ځل بیا داسې دروغ او بې مقصده تورونه لګولي دي چې هیڅ اساس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې هغوی داسې شواهد نه لري چې کلینټن د ناوړه نفوذ نه کار اخیستی وي. خو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د بهرنیو ملکونو نه د کلینټن موسسې سره مرستې شوي دي او په کار ده چې هغه د وزارت اخلاقي چارو کمیټې ته د غور دپاره وړاندې شوی وي، خو داسې نه ده شوی چې دا د اخلاقي اصولو نه سرغړونه ده. وروستۍ نظر پوښتنې ښایي چې کلینټن د ټرمپ نه مخکې ده. د رویټرز خبري اجانس تیرونی یو سروې کړی و چې پکې 15.5% خلکو د کلینټن ملاتړ او 15.5% خلکو د ټرمپ ملاتړ کړی دی.
او اوس هم د خبرونو لنډیز په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح الودی پرون د افغانستان د سفیر ها خبره چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي رد کړه. هغه ویل چې پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره هڅې کوي. هغه دا خبره هم کړې ده چې د افغانستان حکومت دی د خپلې ناکامۍ پړه په بل چا نه اچوي. پرون په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر محمود سایقل د امنیت د شورا په غونډه کې وویل چې که چیرې پاکستان په افغانستان کې د دولت د مخالف وسلوالو ملاتړ بند نه کړي نو افغانستان به د امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مناسبات خراب شوي دي. دواړه هیوادونو د ځواکونو ترمنځ په تورخم کې څو ورځې جګړه وسوه چې مرژوبله یې هم درلوده. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې یو مشهور قوال وژل شوی دی. په کراچۍ کې پرون دوه وسلوال چې په موټرسکل سپاره په قوال امجد صابری باندې برید وکړ او هغه یې وویشتي. هغه وروسته په روغتون کې مړ شو. برید د کراچۍ د لیاقت آباد په سیمه کې سوی دی. د پاکستاني طالبانو یوې سختریزې څانګې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په لیبیا کې د ملي یووالي د نوي حکومت طرفدارو قواوو د سرت په ساحلي ښار کې او همدارنګه په بنغازي کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش په خلاف باندې په جګړې کې پرمختګ کړی دی. په بریتانیا کې به نن په دې ریفرنډم وسي چې دغه هیواد د اروپایي اتحاد غړی پاتې سي او که ورڅخه ووځي. پرون د ریفرنډم لپاره د کمپاین آخري ورځ وه او د اروپایي اتحاد سره د پاتې کېدو او د دغه اتحاد د وتلو طرفدارانو کمپاینونه وکړل. د ریفرنډم له مخې نظر پوښتنو ښودلې ده چې د اروپا نه د وتلو او د اروپا سره د پاتې کېدو طرفداران تقریبا مساوي دي او دا مشکل ده چې پیشبیني وسي چې څوک کوم انتخاب به ډېره رایه وګټي. د امریکا په کانګرس کې دیموکراتانو یو ځل بیا د وسلو نه د راپیدا شوي تشدد په خلاف د اقداماتو غوښتنه وکړه. دیموکراتانو په اورلاندو کې د برید وروسته په امریکې کې د وسلو د درلودو په خلاف د سختو اقداماتو غوښتنه کړې ده. پرون دیموکراتانو د کانګرس د استازو د جرګې په غونډه کې دریځ ته راووتل او د وسلو د درلودو په خلاف د نه اقداماتو په ضد احتجاج وکړ. د دیموکراتانو د احتجاج مشري د مدني حقوقو مبارز جان لیویس کاوه چې په کانګرس کې د امریکا د جورجیا د ایالت استازی دی. د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د دیموکرات ګوند په کاندیدی هیلری کلینټن باندې سخت لفظي بریدونه کړي دي او هغه په ټګۍ تورنه کړې ده. کلینټن بیا د هغې په اړه د ټرمپ اداوې ښکرور دروغ بللی دي او رد کړي دي. د امریکا د جورجیا د پانتون ساینس پوهانو یو داسې جین موندلی دی چې له مخې یې دا معلومېدای سي چې تاسو څومره اجتماعي یاست او څومره نورو ته نږدې یاست. ساینس پوهان وایي چې دغه جین چې د او اکس ټین نومیږي د دې مسؤلیت لري چې یو قسم ماده چې ورته اوکسیتوسین ویل کیږي تولید کړي. دغه ماده ته د مینې هارمون هم ویل کیږي. ساینسپوهان وایي چې خلک چې دغه ماده کمه لري نو ورته مشکله وي چې د نورو په مخ د اظهاراتو سم درک وکړي. دوی وایي چې دغه کسان د نورو کسان سره د اړیکو په اړه تشویش لري چې ورته نږدې دي. که چیرې دغه څېړنه په سیستماتیکه توګه په اثبات ورسیږي نو دا به د هغو کسانو د تداوی سره مرسته وکړي چې اجتماعي اختلالات لري او یا هم سمه رویه نه لري.
قدر منو اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخ لري د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت ده. په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30 ته اولس. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 30. په هرات کې به نن اسمان اوریاځ وي د تودوخې لوړه درجه 20. په جلال آباد کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 20. په غزنی کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10. په کندوز کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 40. په خوست کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخې لوړه درجه 19. په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 40. او په فراه او هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 40 اټکل شوی ده. درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زبانور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به درې خپرونې پیل سي. د درې خپرونې همکاران هم حاضر دي. په دوی کې نسرین محمود عزیزی خپله خپرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.